የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
زما سدولا غسنفر سلامونه ومنی د ازادي راډوي مجلې په پیل شوی خبرونه کې له دو شاعرانو سره دوی مرکې لرو. شفیع الله بابرزای مو د خپل تازه کتاب په خوجو کې شریکي.
خدای دا سي امن راوړي چې ملګری دې شو ژوند دا به دې کرته غوړي ډیر شادر مو ډک شیل بندا.
او رضوان الله اوبرنګ مو د خپل ځوان غزل باغوبند تبیایي.
دا خو د حسن سوداګر دی احساسات څه کوي او بس غلط شوم چې دې زه تر غلېم.
دوه حکایتونه او ځین نور مطالب هم لرو. د ونې فرهنګي خبرونه صفی الله ستانک زایل ولی.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مختوم رحیم کندهار ته د سفر په وخت ژمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د دغه ولایت تاریخي آثار ورغوي. د ویل چې ډیر ژر به د تاریخي آثارو د رغونې د سروې لپاره یو پلاوی کندهار ته واستوي. خغلی رحیم د کندهار له عمومي کتابتون سره د زر ټوکه کتابونو ژمنه هم وکړه. د یادولو وړ ده چې په دې سفر کې د کندهار فرهنګي مقاماتو د اطلاعات او کلتور وزیر له خپلو مشکلاتو او ستونزو خبر کړ او ورته ویل چې د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مطبعه له ډیرو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. په افغانستان کې په 2012 میلادي کال کې د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په پرتله په سلو کې 14 ټیټه شوې ده. د باختر اژانس له ریپورت سره سم د رسنیو د څېړنې د مرکز مشر صدیق الله توحیدی په یو غونډه کې وویل چې په 2012 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنې، ټپي کولو، وهلو، ډبولو او ګواښ ټول موارد 9 پیښو ته رسیږي. د څرګندونو له مخې هغه موارد چې خبریالان د هغه افشا کولو ته حاضر نه وو په دغه شمیر کې شامل شوي نه دي. د زیاته کړه د تیرو کلونو په پرتله دغه پیښې په سلو کې 14 کمې شوې دي. په هرات کې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو د دینی علماو په غونډه کې د دینی مدرسو په عصري کولو باندې ټینګار وشو. د پژواک اژانس له ریپورت سره سم په دې لویه درې ورځنۍ غونډه کې چې د هرات، غور، فراه او بادغیس څخه څه باندې 300 علماو پکې ګډون کړی و، د هرات د فخر المدارس مدرسې استاد مولوي ګل احمد ویل چې په افغانستان کې د مدرسو لویه ستونزه دا ده چې د تدریس کتابونه او طریقې ډیر پخوانی دي. دغه دینی عالم ویل چې دنیا اوس ډیر پرمختګ کړی دی او په کار دی چې په مدرسو کې د تکړه عالمانو د روزلو لپاره د کمپیوټر، خارجي ژبو او ساينس په څیر مضامین هم شامل شي. د یادولو ده چې د افغانستان په سلورو غربي ولایتونو کې په سلګونو لوی او وړې مدرسې فعال دي چې ګڼ شمېر زده کوونکي پکې د دینی علومو په زده کړه بوخت دي. د ماشوم او مور پلار ترمنځ زړې ستونزې او نوې حل لارې او د غراس خورولي او ورورولي لسیالې پرته د اولاد روزنې او سالمې تربیې په اړه دوه هغه نوي کتابونه دي چې ځوان ارواپو ډاکټر نجیب الله زاخیلوال ژباړلي او تازه تازه له چاپ راوتلې دي. دغه دواړه کتابونه چې د ښوونې او روزنې نامتو محققانو لیکلي ډاکټر زاخیلوال په روانه پښتو ژباړلي دي چې میندې او پلرونه ورنه ګټه واخلي. یادولو وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په پښتو کې د نورو ژبو ګڼ آثار ترجمه شوي دي چې یو شمېر لوړ علمي اهمیت لري.
په کندهار کې ځوانان د عمومي کتابتون د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي که څه هم په اطلاعات او کلتور ریاست کې یو کوچنی کتابتون شته خو ډیری ځوانان پر وخت ځینې ګټه نشي اخیستی. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
په کندهار کې ماسلان او د شونځي زده کوونکي په عامه ځایونو کې د کتابتون د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په کندهار کې د لوستو ځوانانو شمیر زیات شوی او د مطالعې مینوال هم زیات شوي دي. په کندهار کې د یو شخصي پوهنتون محصل ډاکټر نور احمد ناصری وایي چې د پوهنتون محصلان او د شونځي زده کوونکي ضرورت لري چې د خپلو درسي کتابونو ترڅنګ آزاد مطالعه وکړي. نوموړی د عامه کتابتون جوړول یو سخت اړتیا بولي او د ملي سوداګرو او دولت څخه په دې حق له د همکاري غوښتنه کوي.
په دې خاطر چې پانتونونه په خوا په کندهار کې شخصي پانتونونه نه او یو دولتي پانتون مو درلودي، ماسلین هم لږ اوس ماسلین ماشاءالله ډېر سوي دي، په خصوصي پانتونونو کې هم ډېر دي. او بل زما په نظر زده کړه به د مطالعه بغیر هیڅ معنا نه لري او زه فکر کوم چې هر څومره ډېر سړی مطالعه وکړي هغومره درس او د حافظه ډېره قوي کېږي. نو عامه کتابتونونو ته ډېر ضرورت دی او زموږ غوښتنه ده چې باید ډېر عامه کتابتونونه په کندهار کې موږ ولرو.
که څه هم د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې یو کوچنی کتاب کتابتون سته، خو ډیری ځوانان وایي چې دوی د دغه کتابتون څخه ګټه نسی اخیستلی. د دوی په وینا دغه کتابتون چې د کتابونو شمیرې هم لږ دی زیاتره مهال تړلی وي.
خو زه فکر نه کوم چې د یوې لیسې زده کوونکي له بلې لیسې ته رسیدګي وکړي چې د کتابتون د کتابونو څخه استفاده وکړي. نو دا د ښار په سطحه یا د مکمل ولایت یا د ولسوالیو په سطحه خو بیخي په سلهاوو کتابتونونو ته موږ ضرورت لرو چې باید د ښار په هر ګوټ کې یو کتابتون فعال سي، او د ولسوالیو په سطحه لکه څنګه چې اوس موږ ټوله په دې باندې قایل یو چې په هر ولسوالۍ کې مکاتب فعال سوي دي، د معرف بخش پرمختګ کړی دي، نو کتابتون هم ډېر ضروري دی چې باید په هر ځای کې فعال سي.
دغه یو کتابتون چې په اطلاعات کلتور ریاست کې خلاص دی د خلکو پر مخ باندې، دا فایت ټول کندهار شهر د پاره نه کیو لسوالی خلانو ته پرېږده. نو کچيري د خلکو د غشتنی په اساس باندې دغه یڅو څنګه د کندهار شهر په شاوخوا سیمه کې پلاس، نو د خلکو لاسرسي به زیات ورته. هغه کده مکتب زده کوونکي کنو را دي کسان چې یو کفایت نه کی په دې خاطر باندې واشد ضرورت ورته.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست عزیز احمد عزیز وایي چې دوی غواړي د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د عامه کتابتون څنګه د شهر په مختلفو برخو او دغه راس په ځینو لسوالیو کې خلاص کړي، ترڅو ځوانان په اسانۍ سره د کتابونو مطالعې ته لاسرسي پیدا کړي.
کله علاوه کتابخانه باید په دوشار په نورو ناحیو کې په نورو ډیرو ځایو کې پیدا او کتابخانه څنګه ولې موږ تکل لرو چې د کندهار په ولسوالیو کې په ولسوالیو کې چې امن دي هلته د کندهار د عامه کتابخانه څنګه خلاص. موږ په تشکیل کې د کندهار د ولسوالیو له جمجې څخه په سپین بولدک کې یو رسمي کتابخانه لرو چې بدبختانه و چې تعمیر سره نه کتاب سره صرف ایوازي په تشکیل کې ماسل مشتري انم بازي واسي پات. موږ دا تکل لرو چې باید وسی خو اول باید موږ د کندهار ځوانان ته دا روحیه ورکړو کتاب سره د مینه علاقه ولري. زموږ عامه کتابخانه له ځکه کله کله روحیه جمع په ټوله کتابخانه کې دوه نفر نه ناست.
سره لدی چې په کندهار کې یو شمیر فرهنګي او کلتوري ټولنې فعال دي، خو ډیرې کسان وایي چې دغه ټولنو هم د داسې کتابتون د جوړولو لپاره هڅې نه دي کړې چې په عمومي توګه ځوانان ورڅخه د مطالعې لپاره ګټه واخلي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. ځینې کسان د داسې شیانو په لرلو فخر کوي چې نورې نه لري. شاوخوا سل کاله پخوا به اروپایي شتمنو د فیل له آج څخه د خپلې پیانو لپاره کلیانی او یا مثلا د خپل بلیارد لپاره توپونه جوړول. دا نادر شیان وو او په همدې وجه یې دوی ته خوند ورکاوه. فیلان به معمولا په افریقا کې چې په هغه وخت کې یې ډېرې برخې د اروپا تر کنټرول لاندې وې ښکار کېدل. له آجو څخه د ظریفو شیانو جوړول د پخوانی زمانه دود دی، خو اوس چې فیلان د نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي د آج او تجارت هم غیر قانوني بلل شوی دی. مګر سره له دې د آج او قاچاق او له ژویو او نباتاتو سره اړوند نور غیر قانوني تجارت په نړۍ کې د غیر قانوني کاروبار یوه لویه برخه جوړوي. په دې اړه نور معلومات جمیله ظریف راکوي.
په نړۍ کې د وحشي ژویو غیر قانوني ښکار او قاچاق په کال کې د 19 میلیارد ډالرو کاروبار دی چې نه یوازې د ځمکې په مخ باندې د ځینو ژویو د بیخي ختمېدو امکان زیات کړی، بلکې د نړۍ د ځینو هیوادونو امنیت هم ګډوډ کړی دی. د ګارډین له رپورټ سره سم د ژویو د ساتنې د مشهورې موسسې WWF لخوا تازه ترسره شوې سروې ښیي چې د ژویو د ښکار او قاچاق ناسم کاروبار کم شوی نه بلکې زیات شوی دی، او کومې پیسې چې له دې درکه په افریقا کې پیدا کیږي یوه برخه یې په کورنیو جګړو کې د وسلو د پلورلو او د امنیت د خرابولو لپاره پکارېږي. دغه سروې په داسې وخت کې ترسره شوې ده چې د مالیزیا حکومت د 20,000 کیلوګرامه په وزن آج چې تجارت یې منع دی له قاچاقبرو سره موندلې دي. په یو ځل او یو ځای کې د فیل د دومره ډیرو آجو قاچاق په تیر وخت کې ساری نه لري. د WWF مشر جیم لیپ په مالیزیا کې نیول شوی آجو ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه پیښه او نورې پیښې راښیي چې په تیرو لسو کلونو کې د ژویو په اړه جرمونه زیات شوي دي. جیم لیپ وایي چې د وحشي ژویو په اړه جرمونه مثلا د هغوی غیر قانوني ښکار یا د هغوی د بدن د ځینو غړیو قاچاق نه یوازې د ژویو ځینې انواع له منځه وړي، بلکې د یو شمېر هیوادونو په ناامنۍ کې هم لویه برخه ده. په افریقا کې جګړه مارې ډلې په دغه ډول ښکار او قاچاق کې لاس لري، او لدی درکه چې کومې پیسې پیدا کوي په هغو وسلې اخلي چې جنګونه ورباندې وکړي. جان سکانلون چې د ختمېدا له خطر سره مخامخ ژویو د ساتنې د یوې ادارې مشر دی، ګاردین ته ویلي چې د دوی مامورینو ته معلومه شوه چې سږ کال له سودان او چاد څخه د جګړه مارو ډلو ځینې توپکیان د کامیرون شمال ته لاړل او هورې یې 450 فیلان ووژل او د هغوی نښونه یعنی آجیره وایستل چې وې پلوري او په هغو پیسو باندې په خپلو وطنونو کې د جنګ اور بل وساتي. د ډبلیو ډبلیو اف مؤسسې په تازه ترسره شوې سروې کې ویل شوي دي چې د نباتاتو او وحشي ژویو د ځینو ډولونو قاچاق د نړۍ په غیر قانوني کارونو کې 4 نمبر لوی کاروبار دی. د دې سروې په رپورټ کې راغلي دي چې د نړۍ په غیر قانوني تجارتونو کې تر ټولو لوی د هیروینو، پوډرو او مخدره موادو قاچاق دی. په دویمه درجه تر ټولو لوی غیر قانوني کاروبار د کوټه پیسو د چاپولو او د جعلي او بې کیفیته شیانو د جوړولو کاروبار دی. د انسان قاچاق په غیر قانوني تجارتونو کې دریم مقام لري او 4 نمبر لوی غیر قانوني کاروبار له وحشي ژویو او نباتاتو سره اړوند جرمونه دي چې قاچاقبران او ښکاریان یې د کال د میلیاردونو ډالرو ناروا ګټه کوي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
شفیع الله بابرزای د کرنی لیسانس دی خو له شعر سره یې دومره ډیره مینه کړې چې اوس یې لوستي او نالوستي ټول د شاعر پای سپیشنی. نالوستي مو ځکه یاد کړل چې ګڼو سندرغاړو د ده ګڼ شعرونه د موسیقي له څپو سره د هیواد ګوټ ګوټ ته رسولي او په لوستو او نالوستو دواړو یې لورولي دي. د ښاغلي بابرزي د شعرونو دریمه ټولګه د رنجو غرونه نومیږي. د ښاغلي بابرزي سره د ده د همدې وروستي شعري ټولګې پاړه د مرکې د اورېدو بلنه درکو. ښاغلی بابرزای، رنجو ستا په شعر کې اسم ډیر راځي او اخر دې مجموعه هم د رنجو غرونه کړه، په دې ارتباط اول یو سره توې.
اصلي دغه دی چې شاعر په هر څه کې هنر لټي. په دې کې زیاتره شعرونه ماده چې درکړي دي چې هغه نظمونه دي د چاپیریال سره خبرې دي. لکه ستا د غره راغلي سین لزان سره روان کړم، ستا د غره راغلي سین لزان سره روان کړم، خدای دې سړی چې نګې څومره په ځان ګران کړم. تا د رنجو خبره وکړه نو ما د ژوند یو شعر جوړ کړو. زاو ژوند سره خپل نه یو لکه دوه لارې د غره یو لکه دوه چینې د واورې غورځېدلې له کمرې یو. داسې زاو خپله ژبه له خپل شوي سره نه یو لکه دوه ریخمینې زلپې ولول شوي سره نه یو تړل شوي سره نه یو. زاو ژوند دی روڅلې په لمبو ملاس تړلې لکه دوه د رنجو غرونه لکه دوه د رنجو غرونه. یو په دې سر کې د کلي بل په بر سر کې د کلي. ژوند د هاغه ځنګل شور دی چې رنګ اخیستی اور دی او ژوند د هاغې اوسۍ خوب دی چې له پړانګ سره یې کور دی. او ژوند د غره زوړن کمر دی، مرور حالات د لمر دی، ژوند په سر د سړي سوری خدایوي او گی څادر دی. نو دا زه وخت کې د غربن ته تللی وم، هلته مې یو ځای کې ولیدو چې هر چا به ویل چې دغلته د رنجو غرونه دي او په رښتیا مې چې ولیدو نو دې سره ما هغه خپل ژوند تصویر مې پکې دغه کچې. یو باران راغی په دې وخت کې، دغه د رنجو غرونه دغه اوبه ټولې لکه رانجه داسې روانې وې او دغه غټ غر همداسې ټول غربند کې. نو هلته دوه غرونه دي، د رنجو غرونه دي. ما اوسه پورې د په کچوړه کې به مې لیدلی و، ولې په غرونو کې مې نه و لیدلی.
ښاغلی بابرزای، تاسو چې ماته دغه شعرونه اوس اوروئ ټول له یاده راته وایاست. هغه کتاب د مخ ته پروت د خو پاڼې نه راړی، دا څنګه د شعرونو د خپل په یاد دي؟
په دې کې داسې نشم ویلی، خو ځکه سړی دومره حافظې مې دی پاتې. ځکه سړی چې شعر جوړوي نو هغه ځواني خو څه کوي چې دغه ټول عمر د سړی خوري. لږ لږ زموږ هم حافظې ځای په شوي، خو داسې لږ لږ مې په یاد دي. په کې
ستاسو شعرونه سندرغاړي هم ډېر زیات وایي. په دې کتاب کې داسې شعرونه څه چې په سندرو کې راغلي؟
په دې کتاب کې یو څو شعر لري چې هغه زموږ ډېر پیژندل شوي منلي وتلي سندرغاړي، لکه لطیف ننګراري ویلي دي افغانستان د ورانولو نه دی، دلته څوک هم د وژلو نه دی. زما دا خار د غریبانو ډک دی، دا په بمونو د وشتلو نه دی. چیرته به وراو جنازه تیریږي، وخت ماشی د کش کولو نه دی. د جنګلوګو غوندې بدرنګو خلکو، خپلو وسلو غوندې بې ننګو خلکو، زما د خار ښایسته اور مراوړی، دلتا پردی جنگونا نور مراوڑای چی می داشت خویندی بی رو را نشی بیا دا پرون پشان بی کور نشی دا گل داری زما بدرنگی نکی بیا را نسکور شملی دنگی نکی یا و کچا که مخون که روان ورزی جماعت تا منسکون که روان یا درد دل پلار دیوال تا ناسته پخپلشکی دلی چادر سوال تا ناسته او سوانا ماشه تا دلا سنگ ورزی چی منگ جنگر دا بابا و رانوو څنګه دې توره لاس کې ماته نشوا په سر شمله چې د پکتیا ورانه وو اخر د مرستې څه د پاره غواړو چې دا جوړ کړي سبا بیا ورانه وو
افغانستان د ورانه ولو نه دې سوکم دو جلو نده زمه دا خار دا غریبانو ڈک ده دا طب منو دو اشتانو نده چرت بوراو جنازه تیری گی وقت ما شید کشکوالو نده افغانستان دو رانوالو نده
استاد شیرونه سندرغاړي ډیر لولي ایدی راست ده شاید ځینی نور شاعران هم علاقه ولري چې شیرونه سندرغاړي ولولي خو تاسو بیا داسې یاست چې سندرغاړي خپل در پسې ګرځي د کی څه چللی
زه دومره دی چې موږ ټول سندرغاړي خو نه ما خدای رو کش ټول هم دغه شی د شعر په انتخاب کې به ډیر اساس وسی خو تا یو کلمې ته اشاره وکړه چې شاعر سره باید د پهولو دوهمه ژبه وي ما ته ډیر خوند راکوي زه کله کله درته وایم که سړی وایي چې زه وږیم هم معنی لري که ته چېرته وې نو ما ته به په شعر کې دا ډیر خوند راکوي چې زه یم په ګوډي کې غله نشته دی کله کله چې سړی وایي چې یاره زما ساړه وشو خو ما ته بیا دا خوند راکوي چې یاره شونډې مې ورېږدی دی زنې مې ورېږدی دی او یا څوک وایي چې پلانۍ راباندې په قهر شو خو زه یم چې په هنري انداز کې که سړی وایي چې یاره تندی کرخې شو یا په دولس په تندي دولس بجې دي نو دا ما ته ډیر خوند راکوي چې په هنري انداز باندې وویل شي نو زموږ ډېر سندرغاړي داسې دي چې هغه د شعر په انتخاب کې ښه اساس دي ښه شعر ټاکي ځان ته کله کله دغه د خپل هنر سړی قاتل وي چېرته ښه شعر انتخاب نه کړي ښه آواز ښه کمپوزر سره ونه کړي نو هغه شعر مړ کېږي موسیقي مړه کېږي نو زه خپله دا جرأت نشم کولای چې کله کله دغه غواړي خو پټېږم ته ځکه د نورو شاعرانو په پرتله به ما ډېر کم کار کړی او زه ځان ته دا غم نه ورکوم ځکه ډېر زه خپله د نورو ځوانو شاعرانو شعرونه ګورم ما ته ډېر خوند راکوي
ښاغلی بابر صاحب ګمان کوم زما پوښتنې ته ځواب را نه کړو طبعا هر شعر د موسیقي لپاره مناسب نه دی موسیقي چې ده خپل ځان ته خپل شعرونه غواړي یو شعر به ډېر عالي خو په هغه سندره کې به ښه نه راځي تاسو کومو شیانو ته ډېر پام کوئ چې ستاسو شعرونه د سندرغاړو په تبه ډیر برابرېږي او له موسیقي سره ډیر ښه راځي تاسو کوم ټکو ته پام کوئ
شعر دا یعنی شعر چې شه د زړه درد دی نو په دې په شعر کې چې څومره ما دردونه په ځان باندې ګران کړی دي نو هماغه شاعرۍ چې زه ما دردونه په ځان ګران کړی دي زه په خلکو باندې ګران ساتلی ما په خپلو سندرغاړو باندې ګران ساتلی ما یعنی اول په شعر کې دغومره دی چې هغه موسیقیت به تي موسیقي ورکی او زموږ سندرغاړي ما هغه شعر انتخابوي چې هغه کې لک توري نه وي اتا قرارداتی سولیدلې کلمې پکې نه چې وطن زستا په سر درو مې نه مو داسې دا بیت نه نو اوس موږ سندرغاړیم د عمر دی چې څومره په شعر او شاعرۍ کې د مختلف رنگونه ای څومره چې دغه د افغانستان پکې مطالعه کې خلک زموږ ډېر هوادوال په بهر کې دي اته د مسافرې شعرونه دي لکه ما یو چې ویلې چې ولی ولی داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزورې مړ شي بیا به تا ته پاتې څه شي بیا به ما ته پاتې څه شي ژوند د خوږ شه وطنداره چې په خپل وطن د شپې شي د شکرې ډوډۍ د ګرمه د منګي اوبه سړې شي دا بدرنګ بدرنګ وختونه دې په سر سترګو ړانده شي ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورې مړه شي تا به څه کړم غره او سینه زه مزدور یم سرګردانه د یکوتو جګدلکه د لالونو بدخشانه موده کېږي په دې خاوره زموږ کلي سره نه شي ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورې مړه شي او خوب د نشته دی ورندار چې سترګو تور دی ورکتې مزدورې په سلمل کنا زولې ورور دی ورکتې چې دعا تکړې لاس پر تخمل نیاز بین دی را پسل شي ولی ولی داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورۍ مړ شي. نو دلته حتماً دغه زموږ ځوان سندرغاړي جاوید امرخیل دی چې دغه شعر ما جوړ کړو، نو حتماً د هغې دا خوښېده دی کې یو درد و. دا شعر ما داسې ځای کې جوړ کړی و چې هغه د ایران پولې ته نږدې ناست وم، او د خپلو ځوانانو دغه د جامو ټوټې ما ولیدلې چې په خاردار سیم کې وې. نو دا شعر دا کړی او حتماً په دې کې خلک خپل دردونه ګوري، او هماغه دی چې خلک موږ دې ته هڅوي، زموږ سندرغاړي دې ته هڅوي چې ښه شعر انتخاب کړي، هغه یې همیشه تشویق کړي دي.
ښاغلی بابر صاحب، ستاسو له خبرو ما درې خبرې راواخیستې چې سندرغاړي ستاسو شعرونه خوښوي. یو خو دا دی چې تاسو یو داسې آهنګ او موسیقي ورته انتخابوي چې هغه له موسیقي سره شراتي. بله خبره هم دا وکړه چې په شعر کې سولیدلي کلمې باید نه وي. درېیمه خبره هم دا وکړه چې اجتماعي پیغامونه او اجتماعي دردونه باید پکې منعکس شي. دغه درې خبرې مې وکړې، زه سم پوهېدلی یم؟
ټولنیز شعرونه خلک ډېر خوښوي. وسو زموږ وطن ډېر د جګړو کلونه په تیر شوي دي، نو زموږ خلک ډېر د وطن څخه لرېتوب، مثلا یوازېتوب په نصیب شوی دی. نو څومره چې د مسافرۍ شعرونه یې، د بیلتون شعرونه یې، لکه مخکې چې ما درته وویل، زموږ په شاعرۍ کې ډېر بیلتون او دام خلک ډېر خوښوي. بیا ډېر کلیوالي د ولس سره څومره، دغه خبره پکې ډېره مهمه ده چې څومره چې د ولس سره د ولس په ژبه پکې خبرې شوي، هماغه ډېر خوښوي. یعنی زما پرهنګ چی شی؟ زما پرهنګ د شپانه غږونه په هغه غرونو کې، زموږ د طبیعت سره، زما د کلچر سره تړلي شیان، کرکیله، لونه، ګودر، دا شیان خلک ډېر خوښوي.
ښاغلی بابر صاحب، ځینې شاعران کله چې شعر لیکي غلي یي، ځینې بیا لیدلی دي چې زمزمه کوي، د خپل شعر چې په زور وایي سروتال برابروي، تاسو څنګه؟
اصلي شعر خو دغومره دی چې سړی چې شعر جوړوي، نو په هغې وخت کې د ځانه به یې تورکي، ځکه د ورکې پسې ورک دی. هغه توري چې هغه ورک وي، ورکې کلمې، لکه مخکې چې ما درته وویل، هغه نو چې موږ هم جوړو، باید هلته خاموشي په کار ده، ځکه هغه تمرکز فکري د سړي دغومره یي چې ته د نورو غمونو نه باید ځان فارغ کړې چې شور جوړې.
ښاغلی بابر صاحب، کله چې په شعر کې ځینې کلمې تکرار شي، د خلکو زړه ووایي، بیا موږ وایو چې دا سولیدلی کلمې دي، دا کلیشه سوي کلمې دي، نو بیا وایو چې پلانای شاعر چې دا تازه کلمې پیدا کوي، نوي کلمې پیدا کوي، تازه ترکیبونه پیدا کوي نوي. خو تاسو یو ډېره نوې اصطلاح استعمال کړه چې ما هیڅ وخت نه و اورېدلې. تاسو په دې اوس خبرو کې څو ځله وویل چې په ورکو کلمو پسې ګرځي، یعنی هغه کلمې چې له خلکو ورکې دي او شاعرانو ورپام نه دي او تاسو راواخلي، دا کلمه دې خپل جوړه کړې وه که د دې شي لپاره دې استعمال کړه او کنه له چا دې اربېدلې وه؟
هغه وخت چې زه شعر جوړوم، یو بل څوک ما بابر زه نه یم، هغه وخت کې چې ما یعنی د ځان ورکې ما، د ورکو کلمو پسې ورکم، هغه توري لټوم چې دغه تر شا معنا پرته وي، او هغه توري چې چا استعمال کړي نه وي، استعمال شوی نه وي، یعنی هسې په تورو باندې ځان نه ستړی کوم، هغه توري چې نه نږدې کېږي او په شنه زور نږدې کوم، هغه سړی هم نه یم، هغه شاعر هم نه یم، خو دومره کوم چې دغه کلمه چې ما درته داسې ویله چې زه هغې وخت کې د ځانه ورک یم، په شنه زور سره توري باید سړی نږدې نه کړي. نو دا کلمه ما خپله دغه کړه درته چې تا مخکې ویل چې سړی زمزمه کوي، چې زمزمه کوي حتماً خلک په ځان خبرې، خو زه د ځانه ورکې ما ډېر په خاموشۍ کې شعر ښه جوړوم.
او ښاغلی بابر صاحب، اوس یو بل شعر هم انتخاب کړئ په خپل کتاب کې، ویل بلی
یو دعا ده: خدایا داسې امن راوړې چې ملګري دې شو ژونده، بیا دې کورته غوړي ډېر شه د رمو ډک شیل بنده، هره ورځ ورځ د معلم شي چې سپېڅلې د دنده، ځوانه نور به اوبه نه څښو د ټوپکو د شپېلۍ نه، راځئ نوې رڼا واخلو د دې ستورو سپوږمۍ نه، ما یو داسې خوب لیدلی غیږه غیږه غا ټول توی شي، ځوانستا د گردنۍ نه د کوترو غومبر جوړ شي، اوبه وچخي چینګۍ نه، د چینار وږي چرچڼې دانې ټولې کبلۍ نه، او د دې دښتې تږې ونه اوښکې غواړي د وسۍ نه، وار په وار به ټپې ولو پولې شنې شي د غنمو د دې پورې غره له څنګه، وار په وار به ټپې ولو پولې شنې شي د غنمو د دې پورې غره له څنګه، په نغمو به ویده کیږو، په نغمو به راویښیږو ستړي شوي له جنګه، مام یو داسې خوب لیدلی یو کوچۍ د شال په پیڅکه د وطن بیرغ جوړ کړی چې راوځي د کیږدۍ نه، سرپریزوان لمبی واخلی د جنگلی دیو گینا یو گرم دوڑی ورکا یو پاچا تا دا تبینا مام یو داسی خوب لیدلی یو دیکان پا کل بستلی پلار کوک زی دا زوانینا بیا دا ستورو کٹ کی چملی بسارا باندی مستینا بیا سرغنم پاخوی دا شرم زولی غواری کور پا کور دا خوشالینا کندو دکشی دا غلینا ساب واخلی دا خوخینا شین دا گولی چی پا پولا گول راوری دا گانینا دا میرمن پیون کمیسی زربنوی شسیالینا او پا غنم و بنگلی واخلی لپی دکی که خورجینا خدای دا سی امن راوری چی ملگری دا شجوند دا بیا دا کرتا و غلی دیر شا دا رمو دک شیل بند دا سو بیا تا نورم دی چی وی دا دل شایران چی لکمات بنگلی پراتی و زمونگل رنگونو نا هندارو چی پت کری دا ستاسو سر رنگونو زمون خل چادر بمنی دا تاسو نا گلونو منگ نخاورو چی پت کری راغلی زمون کلی تایرانج در سر نشتا جانانا کدمونو نا دلارو چی پت کری او جانانا دا جون سیما دی کندار تا ورنجده دا تخکلو اننگون دی انارو چی پت کری مخبل شایره که دی شنوارو رنگ شندله غزل می بابرزه دی شنوارو چی پت کری
اشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑیشی
د سنگاپور اوسیدونکو د دنیا په ډیرو شتمنو او د افغانستان خلک د نړۍ په ډیرو نیستمنو خلکو کې حساب دي مګر لدې سره سره یو تازه سروې شي چې تر سنگاپوریانو افغانان خوشاله دي د خوشحالۍ په اړه د نوې سروې د نتایجو د خپرېدو په مناسبت عصمت الله څاروان دغه ریپورت برابر کړی دی
د ګلپ د سروې د نړیوالې ادارې له نظر پوښتنې سره سم افغانان او عراقیان چې له کلونو راهیسې جګړو ځپلي د نړۍ د خورا شتمن او پرمختللي هیواد سنګاپور تر خلکو په ژوند کې زیاته خوشي احساسوي ګلب د نړۍ په 148 هیوادونو او سیمو کې د ځوانانو د ذهني وضعیت د معلومولو لپاره له خلکو 15 پوښتنې کړي لکه آیا پرون دې خندلی یا مسک شوی یې آیا پرون ټوله ورځ در سره محترمانه سلوک شوی دی د سنگاپور اکثرو خلکو چې هیواد یې د سړي سر ناخالص تولید له نظره د نړۍ په 15 لومړیو شتمنو هیوادونو کې شمیرل کیږي دې پوښتنو ته منفي ځواب ویلی دی یوازې په سلو کې شپږ سروې سنگاپوریانو ټولو 15 پوښتنو ته هو ځواب ورکړی دی په سروې کې ویل شوي چې په 148 هیوادونو کې د خوشحالۍ له نظره افغانان 163 ځای لري سنگاپور چې 500 کاله پخوا یو وروسته پاتې هیواد و په تیرو 15 لسیزو کې د دنیا په یو مهم تجارتي مرکز بدل شوی او په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې هنر او کلتور ته وده ورکړي په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې نو بیا ولې د داسې یو سوکال هیواد اوسیدونکي د افغانستان تر جنگ ځپلو خلکو چې خورا اقتصادي او روغتیایي ستونزې لري له ژونده لږ راضي دي د ارواپوهنې متخصص ډاکټر غلام دستګیر حضرتي په دې اړه وایي
خوشحالي د پیسو سره د ښه ژوند سره د دې سره ارتباط لري مګر دونه ډېره زیاته اغېز نه لري
د سنگاپور د حکومت اپوزیسیون وایي چې له 1915 څخه چې د هیواد له برېټانیا خپلواکي ترلاسه کړې یو ګوند یعنی پیپلز اکشن پارټي پر دغه هیواد حکومت کوي د دوی په وینا په داسې یو حالت کې به خلک ولې خوشحاله وي سنگاپور په حقیقت کې یو ښار دی د دې هیواد یوه وړه برخه ځنګلونو پوښلې ده د سنگاپور د 15 میلیون خلکو د عوایدو لویه برخه سوداګري او صادرات تشکیلوي عموما په پرمختللو ټولنو کې ټولنیزې اړیکې کمې وي ځکه چې خلک د پیسو په ګټلو بوخت وي او د راشه درشه لپاره زیات وخت نه لري ډاکټر حضرتي همدې مسئلې ته په اشاره ټولنیزې اړیکې د نیکمرغۍ لپاره مهمې بولي
یووالی
د ډاکټر حضرت په وینا سره لري چې د پخوا په نسبت د افغانانو په منځ کې معنویات کمزوري شوي، خو بیا هم تګ راتګ او د کورنیو په منځ کې مینې او محبت په خلکو کې د خوشحالۍ د احساس له پیاوړتیا سره مرسته کړې ده.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د دوو وړکو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې فریدا سیفی بلی. لومړی حکایت دروغ او حقیقت نومیشي او دویم نن او پرون.
یو ورځ دروغ او حقیقت ویل رازا سینتل شو ولمو. حقیقت چې زړی پاکو د دروغ خبره ومنله، سینت ور سره روان شو. چې د سین غاړې ته ورسیدل، حقیقت جامې وېستلې چې اوبو ته ځان واچوي. دروغ هغه جامې واغوستلې، منډه کړه، حقیقت په میدان پریخوت. له هغې ورځې راهیسی حقیقت همیشه لوڅ لغړ دی، بدرنګې ښکاري، خو دروغ د حقیقت په ښکلو جامو کې راڅرګندېږي او خلک ور باندې تیر وزي. دوی ملګری وو خو فرقونه پکې وو. دا یو خوشبین او د آرام ذهن څښتن وو، دا بل بدبین او ورخطا بنی آدم وو. دا یو سبا ته کتل، دا بل په پرون کې لاهو. خوشبین ملګری ورو ورو شتمن شو، خو د بدبین ملګری لاس تنګ وو. وخت بس په دې تیراوه چې که داسې شوی وی نو داسې به وو، او که هغسې نه وی شوی نو هغسې به وو. د دومره د پرون خبرې کولې چې ملګری د پرون نوم وربانه کې خود، او پرون به خپل ملګری سبا باله. سبا ترکان ته فرمایش ورکړ چې یو وړه بیړۍ ورته جوړه کړي. بیړۍ جوړه شوه او سبا پرون ته وویل چې په سیند کې په اوږده سفر ووزي، دنیا وګوري. بیړۍ د بګۍ غوندې دوه شا په شا سیټونه لرل. په هر سیټ کې د یوه کس یو، په مخکني سیټ کې بیړۍ وان او په شاتني کې پرون کېناستل. د دواړو سیټونو ترمنځ او د شاتنی سیټ دواړو غاړو ته تختې لګېدلې وې، داسې چې پرون له یوې خوا پرته نورې خواوې نشوې لیدلې. د سیند له سفره له راستنېدو وروسته سبا له پرونه پوښتنه وکړه، سفر دې څنګه و؟ پرون وویل، په سیند کې مې پخوا سفر نه و کړی، دا راته نوې تجربه وه، خو په خوشحالۍ یې پوه نه شوم، ځکه اکثر وخت به ورخطا وم. چې هر آواز براغه ما به ګومان کاوه چې کوم خطر به راپېښ وي. سبا ورته وویل چې څوک مخه نه ویني او یوازې شا ویني، هغه خامخا ورخطا کیږي. وایا، د سیند غاړې منظرې څنګه وي؟ خوند دې ورنه واخیست؟ پرون وویل، د سیند په غاړه ډېر ښکلي ځایونه وو، خو که رښتیا ووایم زه یې په خوند پوه نه شوم، ځکه ما به ښکلي منظره په داسې حال کې لیدله چې ورنه لرې کېدم به او افسوس به راته درېده. کشکې مې مخه خلاصه وی چې ښکلاو ته د نږدې کېدو په خوند کې شریک شوی دی. سبا ورته وویل، ته په ژوند کې ځکه ورخطایې چې پرته له پرونه نورې زمانې نه وینې، او ته ځکه ارمانجن ژوند تېروې چې خو شیبو ته ورنږدې کېدل نه، بلکې ورنه لرې کېدل وینې. ته که په ماضي کې لاهوی، دا به دې حال وي.
رضوان الله اوبرنګ لا 19 کلن نه دی، خو غزلونو یې د کابل په ادبي حلقو کې ډېر مینوال پیدا کړي دي. دی د ځوان کهول د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو په څیر د فیسبوک له لارې هم د خپلو شعرونو خپرولو ته توجه کوي. لرزوان الله برنګ مو د مرکه په پیل کې وغوښتل چې اول خپل یو غزل واوروي چې اوریدونکو ورنه بیل ځنده خوند واخلي. د وویل
عجیبه غوندې یو حال سره مخ کېږم چې د یار شینکی خال سره مخ کېږم او تخیل کې بادشاهی لرم جانانه تخیل کې بادشاهی لرم جانانه او خو بې غمه دی وصال سره مخ کېږم هره شپه حل کولو ته په فکر هره ورځ د چا سوال سره مخ کېږم زندانی ما جانانه لاره نشته چار چاپیره له دیوال سره مخ کېږم عبادت کې خیال د هورو را سره وي دا ثواب شو که وبال سره مخ کېږم او محبت کې د اشنا دغه فایده ده محبت کې د اشنا دغه فایده ده هر ورځ یو جنجال سره مخ کېږم ته چې لاړې نو تقدیر مې هم تیاره شو را تخکاری چې زوال سره مخ کېږم.
ډېر علي ښاغلی اوبرنګ څومره وخت کېږي شاعري کوي؟
غزنفر صاحب ما خو تقریبا دوه کاله کېږي.
نو دوه کاله خو ډېر وخت نه دی او دغه شعر دې پوخ دی هم د ژبې په لحاظ هم د خیالونو په لحاظ هم دې داسې قافیه او ردیف ورته انتخاب کړي دي چې ډېر شایسته لګېږي. دا خو یو څه ډېره تجربه غواړي. څنګه
زه کېدای شي دې لامل د داسې سود صاحب د شعرونه وګڼم که نه چې د هغې شعرو سره ما ډېره زیاته مینه وه د ټولو شاعرانو ډېر لولم خو سید شاه سود صاحب شعرونه بخیر یعنی ډېر لولم که نه د هغه هر ټولګه
یعنی مخکې لدې چې شاعري شروع کې هم شعرونه دې لوستل؟
بالکل هو ډېره زیاته مینه مې ورسره وه مخکې له هغه نه م خو داسې فکر مې کله نه و کړی چې راځه دم شعر ولیکه.
ښاغلی اوبرنګ د سود شاعري خو شایسته شاعري ده ډېر خلک یې تعریف کوي خو هغه خپل یو بیل سبک لري. ما چې ستاسو دا غزل واورېده د سود مې هېڅ نقشه پکې ونه لیده. نو دا بیا څه چل دی چې تازه کاره شاعران هغوی چې د چا شعرونه خوښ کړي د چا د شاعري تر اثر لاندې ډېر راسي او ډېر خوند ورکړي به د دوی په شعرونو کې هم د هغو د اشعارو نښې وي کله ترکیب هغسې وي کله خیال هغسې وي کله تشبیهات او تصویرونه هغسې وي ستاسو او بیا خبرې هغسې نه وي دې کې بیا څه وایې؟
کېدای شي دغه یې که نه چې اوس هر څوک ځان ته یو سبک لري که زه د سود صاحب په دغه لاړ شم که نه کېدای شي اول هغه خپله هغه مانه خفه شي بیا هم داسې ملګري که نه دوی خو بیا انتقاد کوي چې یاره تا یا له سود نه تقلید کړی او یا د کوم دا کړی او کېدای شي اکثره شروع کې به مې یم تاسو به یې واورئ بیا خیر
خو په دې کې نه و
په دې غزل کې به نه و.
نو داسې غزل یا شعر دې در سره شته چې ګمان کوي چې په هغه کې به د سود اثر ډېر وي؟
برا سره خو زه داسې فکر کوم امکان لري چې هغه کې هم نه وي خو هسې نظر ته راځي چې کېدای شي.
په هر حال یو بل شعر ارشاد کوي؟
یو غزل ده چې ما د روژې میاشت کې لیکله مونږ مشاعره کوله فی البدیهه باز محمد عابد صاحب هم هغې مشاعرې کوم د بیتونه
په کابل کې
او طرحه ما خپله کې وایي په لمبو کې ګزاره غواړي زړګي او کار د مینې حوصله غواړي زړګي بلا وخت مې سترګه نه ده پټه کړې ستا غمونه شوګیره غواړي زړګي او بیا دی ورته څوک ولاړ دی وایي مینه څنګه وکم اجازه غواړي زړګیه ستا له لورې یو نظر ورته کافي دی نه ساکي او نه پیاله غواړي زړګیه او د یوې کوکۍ په سوال دومره خفه شو او یار هم هسې بهانه غواړي زړګي.
ډېر علي ښاغلی اوبرنګ په تېرو زمانو کې د شاعرانو دا یو دود و چې د بل د غزل د بل د شعر تضمین به یې کاوه د بل په قافیه او پردیف به یو شعر لیکه. په پښتو کې اوس هم وایي دا غزل مې د پلاني په ځمکه لیکلی ده یا د پلاني په استقبال باندې مې دا شعر لیکلی دی. رحمان بابا او دا شاعران بیا وایي دا د پلاني ځواب دی یعنی دا شعر مې د پلاني ځواب دی. دغسې خبرې وي بیا په اوسنۍ زمانه کې بیا یو بله خبره هم کیږي وایي شاعري د شاعر خپل یو احساس دی د ده خپل یوه تجربه ده دا چې بل ته ځواب ورکوي یا دغسې شریکې مشاعرې کوي یعنی یوه مصره ته ولیکه یوه به زه ولیکم دوی وایي چې دا ممکن یو قسم مصنوعي هڅه وي ډېره طبیعي نه وي. ته په دې کې څه وایې؟
خیر ډېر کم ښیي که نه هغه د سړي غم پې غلطېږي که نه لږ پام په بله کېږي او بله دا چې انسان سره د شعر په لیکلو کې مرسته کوي. دا کار
مرسته کوي مطلب دې دا دی چې سړی سیالۍ ته هڅوي
که نه اوس لکه رقابت خیر خو مونږ هغومره دغه نه وي چې اوس خدای مکه درنو استادانو سره رقابت کې دا شو بل خو فیل بدیهای اسملسی مشاعری لکومې ورځې چې نه ما کړی ما په خپل شعر کې ډیر فرق لیدل او دا یو نو شعر ته یو خدمت ده کنه د سیمورت ویلې شو په پښتو ژبه ته اوس لکه مونږه څلوېخ مشاعری په گروپ باندې کړی کنه د انټرنیټ لاره او دغه پوره کیدون کې دی تقریبا یو دوه مشاعری به کم یو دغه نه مونږ غواړو کتاب چاپ کو کنه دا یعنی ما په نظر خه دغه د خپل قرار څو خپل نظر لري
انټرنیټي مشاعری هم شته
او
د دې غو پیسې کې معلومات راکې د څنګه یې د تاسو چې کړی د څنګه ده
خو دا اول فکر کوم چې محمد الله کمال صاحب او باز محمد عبد صاحب شریکه د گروپ جوړ کړه او بیا ورسته لغې نه نور استادانو ګډونوالم ډیر زیات دی پکې او گروپ دی په فیسبوک کې
دوی څه کوي
اوس تر هغې دی یو بیت شعر مثال کنه بیا یاد
هغه دی بل چا بیتی کده دوی خپل
خو دا دا پروانه کی مثال اوس لکه پرون مونږ مشاعره وکړه د حمزه بابا په بیتو باندې او کله مثال بدرې تر حمایي خي خپل سود صاحب یو ورځ یو تر هکې خود سه چا سود صاحب
یو بیت یو وړاندې کی بیا هر یو کوشش کوي چې په امغه بیت و غزل ولیکي کنه
نه نه
یو یو بیت لیکي او ټول هغه غزل تکمیل کوي
هغه د انسان تر خپل یاد څخه پورې دا کنه ځینې خلک دي چې دوه بیت پیل کوي ځینې دي درې ولیکي ځینې دي یو ولیکي بیا لاندې بل مثال زه یو بیت لیکم بیا نور بیت نشم لیکای چې ګورم بیا پینځه شپږ شاعرانو نور په یو یو بیت یا دوه دوه بیت لیکلي بیا که څه رایاد شي بیا لیکم دا حتی تقریبا پنځوس شپېته تاویا بیتو پورې
د هر بیت د شاعر نوم ورسره لیکلی چې دا د پلاني بیت دی
او شاعر نوم بیا لاندې ورسره لیکل شوی او بیا په اخره کې چې هر چا تر ښیي ښیي دا مشاعره بیا هماغه کس راټولوي
بله غزل د سره شته
یو غزل دی دا غزل فکر کوم چې لږ به ست شا سود څه په دغه سره م دا وکي او دغه ډیر زیات خوښ شو دا زه اوس د هر چا له نظر غورځېدلې یم زه اوس د هر چا له نظر غورځېدلې یم او نور خلا څه کړي چې مې زړه له زړه وستلې یم دا خو د حسن سوداګر دی احساسات څه کوي دا خو د حسن سوداګر دی احساسات څه کوي او بس غلط شوی یم چې دې ځای ته راغلی یم منم بې هر څه یم خو دومره کبر هم ښه نه وي او آخر خو زه هم د انسان غېږې روزلی یم او یو څو کسان دي چې مې خپل دي خو ما خپل نه ګڼي یو څو کسان دي چې هر وخت ژړولی یم ټوله دنیا رانه په دې خبره مخړوي د سترګو تور چې مې د سترګو تور منلی یم
ډېر علي ښاغلی اوبرنګ څو کلن یې
زه بس څه کم نونس
دا د زلمیتوب عمر دی طبعا ته به د زلمو شاعرانو د خپلو همزولو شاعرانو شعرونه ډېر ګورې دا د هر عمر تقاضا ده چې هر څوک په هغه خپل کهول کې په هغه خپل نسل کې دلچسپۍ ډېرې لري دغه ځوان کهول چې دی چې دا څوویشت کلن دی یا تر شلو کلو یې کم عمر دی د دوی شاعری څنګه ده ستا په نظر ته ځینې راځي
ولا ډېر راځي ما شاعری خوښېږي ملګری دي مثال یا بهیر کې ملګری کسان دي دوستان دي چې هغوی شاعری زه ګورم ډېر ښه دي ماشاءالله همیشه زه کور کې د هغوی دغه کوم یادونه کوم نورو ملګرو سره چې هغوی مثال بهیر ته نه راځي یا له دې موضوعاتو سره ډېر لري دي چې پښتو شاعران خصوصا ځوانان دومره ښه دي ماشاءالله
ښاغلی اوبرنګ که د ادبیاتو تاریخ وګورې ګومان کوم یو شی به پکې پیدا کې د هر نسل شاعران د هر نسل ځوان شاعران ګومان کوي چې دوی به اوس سمه شاعري شروع کړي دوی به شاعري معراج ته ورسوي په دیارلس سوه څو شپېتمو کلونو کې چې په افغانستان کې دلته یو انجمن و نو کله چې د هغوی لیکنې او خبرې خلک لولي او دوی په هغه وخت کې ځوانان و د هغه انجمن غړي نو څوک داسې احساسوي لکه دوی چې وایي چې دغه اصلي شاعري خو اوس شروع شوې ده طریقه له مخه نسل هم چې زلمه یو همدغسې احساس یې کوو دغسې یو شاید سته په د لیکوالو او د شاعرانو په فطرت کې څنګه دا ستا د نسل شاعران چې دي دا اتلس کلن دا نولس کلن دا شل کلن دوی چې سره یو ځای سي په خپل منځ کې البته د مشرانو مخې ته خو دا خبرې نه کوي خو په خپل منځ کې چې یوازې کښېني داسې فکر نه کوي چې په پخوانۍ شاعرۍ کې نیمګړتیاوې ډېرې وې د تیرو د مشرانو په شاعري کې موږ به انشاءالله دا شاعري کمال ته رسوو. دغسې خبرې خو نه کوي
والله مستقیم خو داسې خبره ما چا له خولې نه نه ده اورېدلې. که چېرته موږ هم کینو مشران دومره فکر نه کوم چې په دغه یاد کړو. خو شته دي ځینې کسان شته چې نوم به ښې نه وي سړی واخلي که نه هغوی دا خبرې کوي. کېدای شي هغه دا د هغوی د ذهن کمزورتیا وي چې د هغو شعرونه دوی معنا نه شي اخیستلی. هغه شعرونه ډېر لوړ شعرونه دي، ډېر جګ فکر شي.
یو لنډۍ والا وای: یا خو شایست په دنیا ډېر شو، یا د جاپان رختونو وکړه پساتونه. یو وخت دغه جنګ دومې جهاني وروسته جاپان نساجي صنایعو وده وکړه، نو په هغه وخت کې به دغه ظلمو هم دا خبره کړې. دوی فکر کاوه چې دغه شایست او د ښکلا د دوی په زمانه کې ډېره سوې ده. هر نسل فکر کوي چې ذوق او ښکلا له دوی سره ډېره ده. دا یو طبیعي خبره ده.
زه به دا خبره وکړم که نه چې یو څوک نشي کوی چې مثال رحمان بابا شي، خو یو څوک کوی شي چې هغه نم پورته شي. دا فکر باید هر انسان ځان سره ولري که د هر نسل که نه. اوس مثال رحمان بابا هم مونږ او تاسو غونته، یا مثال غني بابا به وښیو چې د هغه شاعرۍ ته خو په دواړو لاسو سلام ده. او خو کوی شي سړی چې هغوی نه غټو مقامو ته ورسیږي او دغه شي. دا فکر باید انسان له ځان سره ولري. سړی باید داسې ونه وایي چې والله رحمان بابا داسې شو، هغه داسې زه به غزې ته نه رسېږم. یعنی دا فکر باید له ځان سره ولري، یعنی خپل دغه باید له لاسه ورنه کړي.
ښاغلی وبرنګ، د حسن ختام لپاره یوه بله غزل هم ولوله.
غزل ده چې نه وایي: وای بلا غمونو او دردونو نه تیریږي سړی، د محبت وروستي پړاو ته چې رسیږي سړی، او سپیره قسمت یوازې توب او بې وسي چې راشي. سپیره قسمت یوازې توب او بې وسي چې راشي، او هله د ژوند په حقیقي معنا پوهیږي سړی. او ښکاره خبره ده اظهار کول اسانه نه دي، او ښکاره خبره ده له ښکلو نه یېریږي سړی. بس له مدو چې د جانان غیږه کې شپه شي، د چا همدغه وخت وي چې په مینه نه مړیږي سړی. په محبت کې لوی تاوان دی د ایمان او برنګه، هر مازیګر په میخانه ورغلطیږي سړی.